تای ارمان به هم دای چې په افغانستان کې مخخ کی په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو موږ دلته غا فزیکی شتون او انساني ظرفیت ته وز ضرورت لرو
نو همزولیا افغانستان تا تا اړتیا لري اوس د خوخه چې ځي او کا پاتېږي علامه مل
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوي روان خبرونه کې ل یوې معلول انجلۍ سره غږیدلیم چې په خبرګو لاسونو او پښو فلج ده او د خولې په وسیله رسامي کوي د خبرونې په دوام کې به د ژوند له نور اړخونو هم خبر شي لما مسعودی نیازی سره اوسئ خو په سر کې به له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان میرمن اوس د چا استازي توپ ته اړتیا نه لري محمد اشرف غنی چې په افغاني ټولنه کې د شوزو د ونډې د پیاوړتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې ویل افغان شوزي اوس د چا استازي توپ ته اړتیا نه لري دی وای افغان شوزي نن ورځ ل خپل ځان څخه استازي توپ کوي د نارینه وو او یا د نړیوال ټولنې استازي توپ ته اړتیا نه لري نن ورځ افغان شوزي وزیران قاضیان پولیس او افسران دي هغه زیاته کړه افغان ښځې به له نارینه وو سره اوږه په اوږه پرمختګ کوي او حکومت په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی خلیلزاد وای د نجونو د تعلیم مخالف کسان د پرمختګ دښمنان دي په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي هر هغه څوک چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي دوی جاهلان دي زلمی خلیلزاد چې د هغه د مور زهرا په نامه د په شخصي لګښت جوړ سوی د نجونو په لیسه کې خبري کولې ویل د نجونو د تعلیم مخالف کسان د هیواد د پرمختګ دښمنان دي دی وای هر هغه څوک چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي جاهل دي د پرمختګ مخالف دي او د سیمې د تمدن د بدنامي سبب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلي په نوم د هغې افغان میرمنې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې چې له سوځولو وروسته مړه شوې ده د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړنه غیر انساني او غیر اسلامي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده د راهلي په نوم د ښځه د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول شوې وه چې بیا د سختو ټپونو له امله په استقلال روغتون کې مړه شوه
قدرمنو اوریدونکو روبابا شپاړس کلن انجلۍ ده چې اصلن د غزنی د مالستان اوسیدونکې ده دواړه لاسونه او پښې فلج دي د معلولیت له کبله یې د ژوند شپاړس کاله د کوټې په کونج کې تیر کړي روبابا د کابل ښار په یوې نسبتاً لرې پرتې سیمه کې له خپلې اووه کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي د روبابې کوټې ته په ننوتلو رنګارنګ رسامیو ته متوجه شوم چې په ډېر ظرافت او زحمت ښکل شوې وې خو که دا رسامي یو عادي انسان رسم کړی وای شاید دومره مهمه خبره به نه وه خو دا چې د روبابې پښې او لاسونه فلج دي او دا په خولې دا هر څه رسموي دا نو د حیرانتیا خبره ده یو کال کېږي چې دې هنر ته یې مخه کړې د خپل زړه ناویلې خبرې د خولې په واسطه تا په تصویر کې بیانوي روبابي رسامي د ځان د مصروف ساتلو لپاره پیل کړه لومړی په دې برخه کې استاد هم نه لره خو په اوس کې د رسامي یو استاد هم لري دا چې څنګه روبابي د رسامي رشته غوړه کړه او څنګه یې د هڅه وکړه دا وایي کله چې با په کور کې یوازې ونو د دې لپاره چې ساتي تیروي رسامي به یې کوله
ما یو سال مشه کې نقاشي
مې یو کال کې چې نقاشي کوم خو مخکې مې کوم استاد نه لره په اول کې راته ډیره ستونزمنه وه ډیره به خپوم څوک نه و چې ما ته د رسامۍ په برخه کې لارښوونه کړې وای ډیر کوښښ مې وکړ چې پرمختګ وکړم تاسو خپله زما رسامۍ وینئ دا ټول مې پرته د استاد له لارښوونې رسامۍ کړې دي کله به مې چې کورنۍ چیرته په مېلمستیا لاړه نو زه به یوازې په کور کې پاتې وم ډیر به مې زړه په تنګ و نو ځکه به مې رسامۍ غوره کړه او دومره پرمختګ چې مې کړی دا مې ټول د خپلو زحمتونو نتیجه ده
ربابا وای دا چې بکله کور کې یوازې و او زړه به ډیر پتنګ شونو په پټه به د خپل خويندو کتابچو کې رسامي کوله. نو کله به چې خويندو خپل کتابچی لټولې پر ربابي به شک نه کاوه، ځکه د دې لاسونو خو کار نه کاوه. د ربابي په وینا هغه احساس او درد چې د دې په زړه کې د یو نشي کولای بیان کړي په تصویر کې بیانوي. د ربابي په اتاق کې د رسامۍ مختلفې تابلوګانې ښې وې، خو یوه تابلو چې زما پامې ځان ته واړوه د لیوه رسامي وه چې ډېره په مهارت او ظرافت رسامي شوې وه. له ربابۍ نه مې وپوښتل چې څه علت و چې د لیوه رسم وباسي. نوموړی وایي، دا رسم یې ځکه ایستلی چې لیوه ډېر با غروره حیوان دی او سترګې یې د دې ډېرې خوښېږي.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان
زه کوخه کوم هغه احساس چې ما په وجود کې دی او نشم کولای نور خلکو ته بیان کړم. غواړم د تصویر لارینی د زړه خبرې ووایم. دا لیوه چې تاسو یې ګورئ ځکه مې رسم کړی چې دې حیوان سره ډیره مینه لرم. دا حیوان مې ځکه خوښ دی چې ډیر غرور لري. کوخه مې وکړ چې ډیرې خطرناک رسم کړم او خلکو ته وښایم چې افغانان هم لکه د لیوه په شان با غروره دي.
ربابا وایي د لیوه رسامي ترې خلکو په زر ډالر هم غوښتې ده، خو دا اوس تصمیم نه لري چې خپلې رسامي خرڅې کړي. غواړي په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. ربابا وایي دا اول نه پوهېده چې رسامي هم مخصوص پنسلونه لري. کله چې پوه شوه بیا یې پنسلونه واخیستل او اوس د استاد تر نظر لاندې رسامي کوي.
اول ها اصلا نم فهمیدم که پنس نقاشیم یک پنسل داره.
په لومړی وختونو کې نه پوهېدم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري. مخکې به مې په عادي پنسلونه کار کاوه. کله چې پوه شوم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري، بیا مې له دې پنسلونو ګټه واخیسته. کله چې یو څیره رسمو نو له تیار پنسلونو کار نشو اخیستای. له اچ پنسلونو بی دوا، بی څلور، بی شپاک، بی لاس، انتر، بی څوار لس مې هم کار اخیستای. اوس د رسامي استاد هم راته راځي او درس راکوي. غواړم لومړی پنسلي رسامي زده کړم، بیا وروسته نقاشي هم شروع کړم.
سب با آب رنگ شروع کړم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ربابی تر اوسه شاوخوا د رسامۍ شپېتا سره رسم کړي چې له هغې جملې نه یې ځینې دوستانو ته ډالۍ ورکړي او اوس ورسره څلوېښت رسامۍ اثار موجود دي. په اول سر کې چې کله ربابی رسامي کوله، حتی د رسامۍ ابتدایي وسایل هم نه لرل. بیا یې د دوستانو له جملې نه یو چا ورته تخته او نور وسایل راوړل. خو اوس یو استاد هم لري چې صابر نومیږي او هره پنجشنبه ربابی ته په مسلکي ډول رسامي زده کوي. استاد صابر د ربابی په اړه وایي:
کارش خیلی خوبه،
کار یې ډیر ښه دی، پیاوړتیا او دقت یې د ستایلو وړ دی، تناسبونه ډیر ښه رعایتوي، ډیر ظریف کار کوي، ډیر کارونه په علمي ډول رعایت کړي. زه داسې فکر کوم چې مخکې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ورسره کار شوی، خو په هر صورت کار یې ډیر ښکلی دی. د ربابي کارونه ډیر په عیني طرحې ولاړ دي او مفهومي مسایل پکې کم لیدل کېږي، خو زه تصمیم لرم چې ورو ورو یې ذهنیت د مفهومی نقاشه په لور راولم. ولی اوس ډیر ریالیستیک کارونه کوي. د ربابی ټول مهارت په دې کې دی چې خپل کار په امید تر سره کوي.
چې اومده به یک امید یې کار کرده.
د ربابی مور معصومه د ربابی په حق لوای، ربابا ډیر زحمت کش انجلی ده، په وجود کې ډیر توانای شته او پرته له استاد لیکل او لستل کولای شي او حتی د پخو پګوتو موبایل او فیسبوک هم کاروي.
دغه یی چې استاد لري یاد ندیده،
هیڅ استاد ربابی ته درس نه دی زده کړی. خپلې په کور کې له خورګانو لیکو لوست زده کړی. هغه چې څه لیکل او لوستل دی ورته غوښنولې، هغه یې پیسې تکرار کړی. ډیر زحمت ایستلې، قلم په خوله کې نیسي، کتابچه په فرش کړي او دا ورکته کیږي درس لیکي.
سرخی ته پاین میګره نوښتار اون منجمونه.
خو ربابی د دې ټولو کارونو ترڅنګ د ژوند سختې ورځې او محرومیتونه هم تیر کړي. ډیر کلونه د کور په یو کونج کې پاتې شوی، خو دی بیا هم مبارزه کړې او ځانې تر دې ځایه را رسولی. خو ربابا ګیلمنه ده، وایي مورې په ورځو ورځو د ولچر لپاره مختلفو ادارو ته ورغلې، خو هیچا ورسره مرسته نه ده کړې.
اته مادرم د هابور به خاطر یک ویلچر رفته.
مور می په څو ځله د یو ویلچر په خاطر مختلفو مؤسسو ته تللی، خو هلته یې ژړلې، خو هیڅ یې غږ نه دی اوریدلی. حتی زه هم ورسره لاړم او زما رسامې یې ولیدې، ورته ومې ژړل چې یو ویلچر راکئ. دومره حق خو په تاسو لرم. راته ویلې چې موږ اوس ویلچر نه لرو،
بیا درته زنګ وهو او ویلچیر به درکړو. تر اوسه هم لا خبر نشته. اوس را سره ډیرو خلکو کومک وکړ، ویلچیر راته واخیسته، حتی له بهر نه راته زنګ وهي چې برقي ویلچیر درلیږو. زه له ټولو ډیره مننه کوم، خو هغه خلکو چې ما سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه نن راځي ماته وایي موږ په تا ویاړو، خو کله چې ما دوی ته ضرورت لره هیڅ مرسته یې راسره ونه کړه. مور مې ډیر ورته وژړل چې زما له لور سره مرسته وکړې، خو دوی مې په مور غوسه شول چې ته ولې ژاړې، ځکه چې لور دې معلوله ده. خو مور مې د دې لپاره ژړل چې لور یې درس نه دی ویلی او دا خلک ترې راټول دي، عکسونه ورسره اخلي. د مور زړه مې ډیر دردېدلی، خو له زړه نه یې څوک خبر نه لري. خو ځینې دوستانو یې بیا مرسته ورسره وکړه، دې ته یې ویلچیر او نور وسایل واخیستل. خو له هغو کسانو ډیره ګیله منه ده چې له دې سره یې وعده وکړه ماتر نه یې پوره نه کړه. اوس راځي او دې ته وایي موږ په تا ویاړو. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد علي امید هغه څوک دی چې ربابه یې رسنیو ته معرفي کړه. نوموړی وایي ربابه ډیره لایقه او بااستعداده نجلۍ ده.
متاسفانه بگویم که استعداد ربابه
بدبختانه وایم چې د شپاړسو کلونو په جریان کې د ربابې د عمر ډیره برخه هسی ضایع شوی. صرف یو کال کیږي چې د رسامۍ په برخه کې کار پیل کړی، خو اوس هم لا ډیرو جوړښتونو سره آشنا نه ده. ما ربابه څو غونډو ته بیولې چې په یوه غونډه کې ربابه هم وستایل شوه او دې په خپله خبرې وکړې، او همدارنګه مو یو مکتب ته بوتله. ربابې په مکتب کې ډیر د خوښۍ احساس لري. ځینو دوستانو وعده کړی چې ربابا بهر ته په بورسیا ولیږي چې د هنر په برخه کې وکولای شي په مسلکي ډول زده کړې وکړي او ټولو معلولینو ته یو مثبت مثال شي.
ربابا سره لدی چې معلوله ده او په ډیر محرومیت کې ژوند تیر کړی، خو خپل نور ژوند ته لوړې هیلې او امیدونه لري. یوه هیله مې دا ده چې د آغا خان په موزیم کې مې آثار نندارې ته وړاندې کړم. غواړم د بشري حقونو رئیس او همدارنګه د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس ووینم او ترې غوښتنه وکړم چې له ما سره مرسته وکړي. زه دلته پښو لاندې کیږم، زه نه غواړم د کوټې په کونج کې کینم. له دې ژونده ستړی شوی یم. غواړم هغو انسانانو غوندې ژوند وکړم چې زړه یې تنګ شي، بیرون وزي او تازه هوا تنفس کوي. ترنو اوریدونکو، ربابا وایي هغه اشخاص چې روغ تن لري باید ډیر زحمت وباسي، ځکه چې خدای پاک دوی ته توانایي ورکړي او باید سمه ګټه ترې واخلي. او هغه کسان چې ما غونې معلولیت لري باید ځان ناتوانه ونه ګڼي او کورنۍ هم باید دوی ته روحیه ورکړي چې پرمختګ وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com